دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د جوزجان والي لطف الله عزیزي وایي که په تسلیم شوو داعش جنګیالو اداوي موجود وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. او همدارنګه اوري چې د اسرایلو صدر اعظم ګواښ کړی که ایران د باب المندب تنګې وتړي له نړیوال ائتلاف سره به مخ شي. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لا درکه وو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غني به ډیر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. او د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهم شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لا درکه شوي وو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا معلومه نه ده چې دا درې بهرنیان څرنګه د نامې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي، خو وایي چې مړي یې نن له غرمې وروسته وموندل شول. د ښاغلي رحیمي په خبره وچل شوي بهرنیان د هند، مالیزیا او مقدونیا وګړي دي چې د سویډکس په نوم کمپنۍ ته کار کاوه.
د مستحی ولسوالۍ اړوند د شغاسي په سیمه کې یو کس د امنیت قمندانۍ سره تماس نیسي، وایي چې دلته درې نفر جسدونه پیدا شوي دي. متاسفانه به درې جسدونه پولیس راځي ځاین استعداد کې ګوري چې درې بهرني اتباع دي چې هغه په پچیس پنکچه باندې ویشتل شوي دي. په دغه دریو بهرنیانو کې یو یې هندای دی، یو یې د مالیزیا دی، یو یې هم د مقدونی هیواد دی.
نصرت رحیم ویل چې درې وړه کسان د توفنګچې په ډزو ویشتل شوي او قضیه تر څیړنې لاندې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غني به ډیر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه ولسمشر ته د بیلابیلو اړخونو له لورې غوښتنې رارسېدلې دي او تمه ده چې طالبان هم دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد د امید سبا په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلانولو پر مهال ویل چې دوی د سولې له هر حرکت ملاتړ او دفاع کوي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوې. دا پروژې د اقتصاد، عامې روغتیا او لوړو زده کړو د وزیرانو لخوا پرانستل شوې. د سمنګان د والی وان صدیق عزیزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې پروژو کې د 5 کلینیکونو، 2 ښوونځیو او د سمنګان د پوهنتون لپاره د ودانۍ جوړول شامل دي. ښاغلي عزیزي وویل د دې پروژو لګښت د هند حکومت ورکوي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهم شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. دا اعتراضونه په ایران کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په عمل کې پیل شوي دي. په ټولنیزو شبکو په خپرو شو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د تهران په کرج ولسوالۍ کې خلک سرکونو ته راوتلي دي او د اخوندانو د نظام د لرې کېدو شعارونه ورکوي. دغه راز په یوې بله ویډیو کې خلک مرګ پر دیکتاتور شعار ورکوي چې په ظاهره اشاره مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته ده. تر دې مخه هم په تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله مظاهرې کړې دي. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. امریکا د چهارشنبې په ورځ وروسته تر هغې د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول چې انقرې د نظربند امریکایي پادري له خوشې کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو براونسن چې په 2016 کال کې په ترکیه کې زندانی شوی او له تېرې اونۍ راهیسې په کور کې نظر بند دی. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې په ترکیه کې دوه کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. د ترکیه د عدلي وزیر عبدالحمید ګل پر ځان د امریکا د بندیزونو په اړه ویلي چې دی په متحده ایالاتو او یا کوم بل هیواد کې یوه روپۍ هم نه لري. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو بیا د حکومت مخالف فتح الله ګولین ته په اشاره او په خپل ټویټر لیکلی چې موږ په امریکا کې یو ملکیت لرو چې هغه چې هلته نه پرېږدو او اخلوئ. د ترکیه ولسمشر پیشنهاد کړی دی چې پادری اندریو برانسن به په امریکا کې د میش فتح الله ګولین د سپارلو په بدل کې خوشی کړي. متحده ایالاتو د رجب طیب اردوغان دا پیشنهاد رد کړی دی. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دیرا د ملګرو ملتونو سولساتی ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وشلو په اړه په پلټونو کې همکاري پیل کړې چې مړی د اګست په لومړۍ نیټه وموندل شول. دا خبره د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې خبریالانو ته وکړه. ویل کېږي چې دغه درې روسي ژورنالستانو په دې جمهوریت کې د یو روسي پوځي قراردادي ډلې په اړه پر یو مستند فلم کار کاوه.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړي کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي ک تسلیم شو د عیش انګیالو باندې دا موجوده وي د اساسي قانون پرانا کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمیر خو ازادي لري ته ویل چې د عیش انګیالو په خوځو جنسي تیری کړی او ځینې په زور نکاح کړی. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو مړی په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوی دی. په افغانستان کې د سولې علي شورا چارواکي وایي ولسمشر بډیر زر د سولې او اوربند په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت د افغانستان په اړه بزنې نور ریپورتونه هم درواورو. دا بم واوري چې اسرائیل غواخ کړي چې کباب المندب تنګي وتړل شي. ایران بل نړیوالې تلاف سره مخ شي. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم له یاده مباسي. دا جوجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شو داعش جنګیالو ادعا موجوده وي د اساسي قانون پر رڼا کې به محکمه کیږي. په جوجان کې یو شمیر ښځو ازادي راډیو ته ویل چې داعش جنګیالو په ښځو جنسي تیری کړي او ځینې په زور نکاح کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د جوجان د سیمه ایزو چارواکو په وینا په تیرو دوو ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 داعش جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د تسلیم شویو داعش جنګیالیو د محکمې د غوښتنو تر پراخېدو وروسته د جوزجان والی وای که په کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه ادعا موجوده وي محکمه بسي. لطف الله عزیزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محکمه کیږي.
تاسو په دې یو قانون لرو په افغانستان کې اساسي قانون لرو په اساسي قانون زلغه باندې کوم جرم کوم سره چې کومه جرم کړی دی چې داعش وي طالب وي تقبل سره وي باغه کوم ادعا شتا کوم عرضه شتا کوم چې جرم مشخصه جرم لري به هغه باندې بالکل قانون هغه سره به معامله کوي.
د جوجان سیمه چارواکي وای چې په تیر دوه ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 د جنگالي حکومت ته تسلیم شوی چې طالبان او د افغانستان دفاع وزارت دواړه ادعا لري چې د دوی د فشارونو په ترڅ کې دغه کسانو تسلیمي ته غاړه ایښي. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوجانی ازادي راډیو ته وویل چې تسلیم شوی د جنگالي به د بشر ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د درزاب ولسوالۍ د سردری د کلی اوسیدونکو خالدی ازادي راډیو ته وویل چې د جنگیالیو تر خپلواک لاندې سیمو کې ځواني او میړو کې خځې په زور بیولې او ځانونو ته نکاح کړي دي.
انجونې کښولې او لزان سره یې بیولې. داعشیان یو رقم ظلم کوي، خځې لزان سره وړي، خپل خځې او لوڼې هم لري، خو بیا هم مجرد انجونې وړلې او ځان ته یې نکاح کولې. دوی زور وو، موږ ورسره څه کولای شو؟
د درې ماشومان مور زریفی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د جنگیالیو ورسره زور زیاتای کړی. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه یادې ادارې ته د امنیتي بنسټونو له لوري د دا جنگیالیو دوسیې نه دي سپارل سوي. د دغې ادارې بیان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل کله چې دوسیې ورته وسپارل سي دوی به له قانون سره سمې او وڅېړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسون چارواکو له ژمنو سره سره په دې اړه اړه خبرې ونه کړې. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل هغه جنګیالي چې د بشر حقونو په سرغړونو تورن دي باید محاکمه سي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د داش ډلې جنګیالي په خپله خوښه نه بلکې د فشار له امله تسلیم سوي او کیدای سي چې هره شیبه ګواښ پیښ کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل تسلیم سوي کسان د باور وړ نه دي، حکومت باید دغه ډله د دې لپاره تر جدي مراقبت لاندې ونیسي چې خپل افراطي اعمال د تسلیمۍ پر مهال په ښارونو کې ترسره نه کړي. د جوجان امنیه قومندان وایي چې دوی تر سختو تدابیرو لاندې نیولي او هره شیبه یې څاري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې نن سهار ورک شوي او مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي، اصلا داسې ښکاري چې یوه جنایي قضیه به وي. دا چې دا کسان د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي او دلته په کابل کې یې څه دندې درلودې په اړه یې زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان له مرستیال نصرت رحیمي سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
ډېره مننه. نن سهار 8:30 دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د سودیکسو په نامه د بهرنیانو لوجستیکي کمپنۍ د دې مخې ته درې تنه بهرني اتباع د یوه شوارلایت موټر نه چې زیرې دی دغې نه ښکته کېږي په خپل رضایت سره، چې هلته هېڅ سره سبب نه دی ایجاد شوی. هغه لومړني معلومات چې زموږ ښیي دا درې تنه بهرني اتباع په یوه کورلا کې سیمې او د کورلا په یوه نامعلوم مسیر باندې حرکت کوي. شل دقیقې وروسته د همدغې بهرنیانو ډریور کمپنۍ ته راځي او ادا کوي چې دغه کسان د جدنه اختلاف شوي دي. د هغې نه وروسته د کمپنۍ مسؤولین پولیس په جریان کې چې په محض د چې پولیس خبرېږي ټولې مواصلتي لارې په داخل د ښار کې او په ولسوالیو کې د مسجدېږي. له بله مرغه دوه ساعته وروسته د موسهي ولسوالۍ په شاغاسي سیمه کې د درې تنو جسدونه هلته پیدا کېږي چې یو یې هندی دی، بل یې د مالیزیا هېواد دی او درېیم یې هم د مقدونیه هېواد دی. دوی حالات هلته داسې وو چې دوی لاس تړلي وو، ولچک وو او په کچېس پنکچې باندې قتل رسېدلي.
رحیم صاحب، طبعا لومړنی تحقیقات به پیل شوی وي، د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویلی شي چې د دغه پیښې د رامنځته کېدو دلایل څه کېدلی شي؟
دا به وروسته معلومه شي چې دا د ډریور لخوا راجوړه شوې ده، دوی خپل غفلت دی او یا هم واقعا دوی په داسې یو مسیر کې وو چې دوی د اختطافیانو له کمین سره مخ شوي دي. دا به وروسته دقیق معلومیږي. دا څه چې ما تاسو ته عرض وکړه د لومړني معلومات و بشپړ معلومات د تاسو سره تاسو له طریقه د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
رحیم صاحب، څه فکر کوئ چې دا یوه تروریستي پیښه به وي او کنه جنایي؟
تر ډېره دې د زموږ تجربو ښودلې ده او موږ تحقیقات ښودلې ده. مخکې چې کوم واقعات شوي دي چې ډېری به جنایي پیښې دي، تورستی پیښې دې شکل نه وته کېږي، خو بیا هم اوس مطلق نه شو ویلی چې دا تورستی پیښې وي او که چېرته هم جنایي.
رحیم صاحب، دا کوم تاسو درې کسان چې یاد کړی چې دا وژل شوی دي، دا د همدغه کمپنۍ مربوط وو کنه د بیلابیلو یا اصلا دوی څه کار وو؟
د کاروبار موضوع تر اوسه د تحقیقات کېږي چې دوی وظایف څه وو او کوم څېړنه چې دوی هغه مربوط تحقیقاتو کېږي. خو څه چې ویلی شو هغه چې لومړني معلومات همدغه ښیي چې درې واړه دغه بهرني اتباع د همدغې کمپنۍ چې ما یادونه وکړه د
دغه ډول بهرنیانو وژنه په کابل کې طبعا د اندېښنې وړ ده. د بهرنیانو د ساتنې په هدف باندې اصلا پولیس کومې برنامې ترلاسه لاندې لري؟
وګورئ، ټولو بهرنیو نهادو ته په افغانستان کې مکلفیت لري چې دوی تامین امنیت وکړي. ټول مراجعو کې په ټولو بخشو کې نهادو کې دوی پولیس ته وظیف دي. زموږ کومې څېړنې چې ښایي په ډېرو مواردو کې دوی خپله غفلت وي چې هغه باعث د داسې پیښو کېږي. یعنې ډېرې کمې داسې پیښې شته دي چې پولیس دوی په جریان کې اچولي وي او دوی بیا پولیسو نه دوی اختطاف شوي وي یا وژل شوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې وبخې دوستانو د نصرت رحیمی سره مرکه ورده. نن په کابل ښار کې درې تنه بهرنیان تښتول شوي او څو ساعته وروسته په موسهي ولسوالۍ کې مړې موندل شوي. د ښاغلي رحیمی په مرکه کې مو واورېدل چې تر ډېره ګمان کېږي دا به یوه جنایي پېښوي، خو دی وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ملي اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې د امنیت لپاره د ګمارل کېدو پر ځای د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمې هدف وګرځي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په ننګرهار کې ناامني تر ټولو بد حالت ته رسېدلې او حکومت یې باید له استخباراتي لارو مخنیوی وکړي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هېواد دفاعي ځواکونه به چېرته هم د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې بې پروایي ونه کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په ننګرهار کې خونړیو حملو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غوسه راپارولې ده. د یادې ډلې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د دغې ډلې د غړو په وینا د ملي اردو ځواکونو ته د جلال آباد ښار د امنیت سپارل منطقي حل لار نه ده او باید دا ځواکونه د ښار پر ځای د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د دوی پر وړاندې عملیات وکړي. د یادې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي حکومت باید له استخباراتي لارو چارونه په ګټه اخیستنې سره د نامنو یو مخه ونیسي.
دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. د افغانستان یا په خاصه د ننګرهار ولایت امنیت په دې باندې نه ټینګیږي چې تاسو الته اردو ځای په ځای کوي. دلته تاسو هغه د اردو پوځیان هغه د داعش ځالو ته ورواستوي، هغه چین ته واستوي، هغه اسکیمین ته واستوي، هغه هغو سیمو ته واستوي چیرته چې داعش جنګیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنګیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي. یعنی هغه ریخه تاسو غوڅه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 200 ډېر نور ټپیان دي. په نوموړي ولایت کې په افغان هندوانو او سیکانو حمله په مستوفیت د پوهنې په ښاري مدیریت د قابلو د روزنې په یو مرکز او د کډوالو چارو په ریاست حملې خونړۍ حملې ګڼل کېږي چې د ډېرو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. دا چې په دغو حملو کې تر ډېره ملکیان قرباني شوي، د عدالت غوښتنې ډله د حملې د ټولو اصولو او بشري قانون خلاف عمل ګڼي. د دغې ډلې یو بل غړي محمد عاطف فخرزاده یادې خبري غونډې ته وویل
د دې منطق چیرته دی؟ زه نه پوهېږم دا د داعش ترهګر ډله ده که هر بله ترهګر ډله ده، دا په کوم منطق د قابلګانو په ادارې باندې برید کوي؟ دا د ټولو بشري قوانینو ضد کړنه ده، دا د جګړو د قوانینو ضد کړنه ده. موږ یې په سختو ټکو غندو، په امنیتي ادارو هم غږ کوو چې د دې غمیزې پېښه ونیسي.
ننګرهار یو لغ ولایتونه نه دی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په لرې پرتو سیمو کې څو کاله وړاندې خپل خوځښتونه پیل کړل. په ننګرهار کې تر وروستیو خونړیو حملو وروسته د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. له دې سره د دفاع وزارت د وینده دفتر سرپرست محمد راتمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي اردو ته د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ دنده سپارل شوې ده.
ما فقط خدمت میکنیم، نه ای که
دی وی دا په دې معنی ده چې موږ یوازې خدمت کوو، په دې معنی نه ده چې د جلال آباد ښار د جنگ په ډګر بدلو. امنیت او پولیس خپل کار کوي، خدای ارتیا په وخت کې موږ سره همکاري
کوو، ما به همکاري خواهیم کرد.
ښاغلی رادمنی شوې د ملي اردو ځواکونه د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د وسلوالو مخالفینو د سنگرونو د لمنځه وړلو لپاره په جدي عملیاتو بوخت دي. د دوی په وینا افغان دفاعي ځواکونه چیرته هم د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې بې پروايي نه کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د لوی اختر په ورځو کې د وربند په اړه خپله پریکړه له ولس سره شریک کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر څخه د وربند غوښتنې شوې، خو نوموړی بل سلام مشورو وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. محمد حدیث پردي په اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند د اعلان په اړه له خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه له ولسمشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولسمشر په دې اکل ډیر زر ان شاء الله تصمیم دی ملت سره شریک کړي د ملت تقاضا ورتراغلی دی د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورتراغلی دی د او ای سی او د سعودي د ټول تقاضا وي د مملکو د قطر او د ټول پښمن تقاضا وي راغلی دی او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یو خوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بې کوي. د خاغلی خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو او اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالی شورا د درلنچا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو لپاره ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ زوربند چې وروسته بیا موده د حکومت لوري وګده هم شو په تیرو څو لسیزو کیلومړنۍ تجربه و چې په ملي او نړیواله کچه ترې هرکلی وشو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلې چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په شای سیاسی حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ وایي د سولې له هر حرکت هم لاتړ کوي. دغه حرکت مشر اسد الله خالد
اهداف ما
دی وایي زمال نظر از مونږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. مونږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. کڅام تر اوسه وسوال طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او کنه څه نه دی ویلي خو هیله شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو هرکلی کوي. دا تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو تر بری وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرامي په اړه ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د ورستۍ سرګندونو په اړه خوخي سرګندوي وایي چې باید دغه سرګندونی عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری د سیاست ښکار نشي. د دغه خونې د عامل پلاوی رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي. خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د وروستي سرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. ان شاء الله چې د عمران خان د سرګندونې یو خال خونیسي او کچرته عملی شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپل لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپل دې خبرو کې دا هم ویلي چې په خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارډ ډالرو پورې رسیده خو په خبره اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف حالې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمدین آغا هم د عمران خان د روسي سرګندونو په اړه خوشبيني خي خوای ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه ډېر خوشبینم او هیله من يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل شي. خدای دې وکړي چې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه شي.
حاجی آغا وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه محل پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتی ستونزې هوارې کړي. د پوینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل گواه کړی ک باب المندب تنګې وتړل شي ایران بل نړیوال ائتلاف سره مخ شي. دا گواخ د اسرائیل صدر اعظم پرون وکړ. صفی الله استانګزی په اړه ریپورت لري.
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا ګواښ کړی چې تېره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګي کې وویشتل شوې. د ایران سپاهي پاسداران او د یمن په حوثي یاغیانو پورې تړلیو رسنیو د دغو بیړیو له ویشتلو هرکلی کړی دی. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پېښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګي کې د ده په خبره یو وحشت جوړ کړ. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسمو کې برخه استوا پرون ایران ته داسې ګواښ وکړ.
ایم ایران تنسه لخصومت میصره بابل مندب
د وای ک ایران د بابل مندب تنګي د تړلو هڅه وکړي. زه ډاډایم چې لنړیوال ائتلاف سره مخ کیږي هغه ائتلاف چې ایران به د کارت پرې نګدي او اسرائیل بل خپل ټول ځواک سره د هغه یو برخه وي.
تخلول ګم ات مدینت اسرائیل ال کول زروته
د ایران ولسمشر حسن روحانی هم څوره زید مخه غواخ کړ چې امریکا د ایران د تیل او د صادراتو مخه ونیسي. هیڅ هیواد به د ایران لاسه خپل تیل صادر نشي کړای. هغه د هرمز تنګي د تړلو غواخ کړ. هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی لپاره هر کلی سره هم مخ شو. د ایران دا غواخونه ورسله هغه وشول چې امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ اداري هیوادونو ته غواخ کړی چې کله ایران د تیل واردات بند نکړي ل جدي عواقب سره مخ کیږي. د ایران تر دې د روس سی ان ان رپورت ورکړ چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابله لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څېړلې ده. سی ان ان دا هم ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په دغو څېړنو کې د یو پوځي ائتلاف رامنځته کولو بحث کړی چې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول یې په غاړه وي. باب المندب د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرائیلي رسنیو د راپور په حواله د حوثي یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. د غرسنې ویلي د سعودي عربستان په بیړیو د تیرې اونۍ بریت هم خای حوثي یاغیانو له خپلو ایراني ملاتړو سره په ګډه د بیسورلۍ او چټکو بیړیو په واسطه د راکټونو په توغولو کړی وي. باب المندب تنګی چې 28 کیلومتره پراخ دی د ورځې 4 میلیونه اتله کبیره تیل پرې تیریږي او اوس له ګواښ سره مخ دی او د دغو ګواښونو په لومړیو عواقبو کې سعودي عربستان له دې تنګي د تیلو انتقال بند کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لوړ ورورک په ټول افغانستان کې یو لوی مشکل بلل کیږي. خو په غزنی کې بیا زیات ولور لامل تر یو نیم لک زیات ځوانان د ولور غټلو په مخه نور هیوادونو ته تللی دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورت لري.
لا غزنی څخه په لاس کو نظر ځوانان د خپل عزت خوندي کولو په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي ترڅو د پلار پر کور کوژده کړنجلې راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور غټلو پسې له کور تللی وي نو وایي چې ځینې په خالي لاس ځینې په نشه یي تو کوژدي او څو برخې د ناوې د ولور لا پر کولو څخه ورسته خپل کور نو ترازي او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کیږي. سمې ولا چې د ولور د غټلو په مخه هیواد تلل راغله یو بیا روان دی وایي سخت کړهونه یې ګال لیدي.
زه یې واري مخکې ایران ته ولاړم بیا بیرته د ایران حکومت زه بیرته راواړولم بیرته افغانستان ته راواړولم. اوس بیا نیت کړی سي واري بیا ایران ته ولاړ سم بیکاري د ما کوزده کړی ده نو اوس غواړم سي ورور وکړم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې ستر څو پرې ما دا ورور نه کړی.
که سمې ولاد ولور په غټلو پسې بیا ل خپل کور روان دی نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالحد مرجان خیلوایی دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان ل کوژدې کولو څخه ورسته د زیات ولور د غټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللې دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانانو لپاره وخت ولنیز ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت لیونی مالکونه تر دوه لک ځوانان تقریبا سیمه مسافر دي په نورو یوادو کې دوی د نورو ستونزو ترڅنګ یو ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کیږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپل ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامن او خوشاله ژوند تیر کړي.
دا ډیره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزې سپار ډول کیږي، دا باید حل سي. دا باید دې کې قومي مخور کومې پرېکړې څه کړي دي، د ولور د کمښت دی چې باید ولور کم سي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې زموږ ځوانان له دغسې بدمرغیو څخه راوژغورل سي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډیری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډیری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي، چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته رضوان مراد سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپچلي سیمې لا درک شوي وو په موسی ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر شر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوي دي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهمې شپې لپاره خلکو د روانو اقتصادي ستونزو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ډیرا ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وشلو په اړه تحقیقاتو کې همکاري کوي چې مړی پرون وموندل شول.
او سم څو سپورتي خبرونه له یوسف خان زدران نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند پر وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکو پښتون کې نن پنځشنبه په انګلستان کې پیل شول او ټاکل شوی چې د اګست میاشتې 23 نیټې دوام پیدا کړي. د کرکټ ملي لوبډله د 13 شنبه په ورځ له آیرلند سره د 3 نړیوالو شل ورځو او 350 ورځو لوبو پر وړاندې د تمریناتي کیمپ په هدف انګلستان ته ولاړه. ملي لوبغاړي به د انګلستان په تمریناتي کیمپ کې له برخې اخیستو وروسته د اګست 18 نیټه د آیرلند هیواد ته ولاړه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سیالوی لړۍ د روانه اګست میاشتې له 16 نیټه د آیرلند په قربتو په آیرلند کې پیلېږي. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د بوکس وهلو د غراوي سیالۍ پیل شوې. د بوکس وهنې د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب نن ازادي راډیو ته وویل د غراوي په دغو سیالیو کې 450 تنکیو ځوانانو ګډون کړی چې له منځه به یې 250 لوبغاړي انتخاب شي. نوموړی وایي دا سیالۍ تر 10 ورځو پورې دوام کوي. ټاکل شوي چې د دغو سیالیو په پای کې د افغانستان د بوکس وهلو فدراسیون د 13 کلنو 14 کلنو 15 کلنو او 14 کلنو بوکس وهونکو ملي لوبډلې اعلان کړي. او وروستۍ خبر دا چې په پلازمینه کابل کې د لومړي ځل لپاره د باولینګ انتخابي سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې ریاست وین عارف ایمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د باولینګ فدراسیون لخوا جوړ شوې چې هدف یې د کابل د باولینګ لوبډلې لپاره د شپږ غوره لوبډلو انتخاب دی. دی وایي دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره دي چې پکې 22 لوبغاړي په 8 ګروپونو کې یو له بل سره سیالي ترسره کوي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د تېرې 1 کال راهیسې په افغانستان کې باولینګ د مسلکي کېدو په طرف تللی او ډېر مینهوال یې پیدا کړي دي. ښاغلی پیمان وایي ټاکل شوي چې راتلونکي پنجشنبه د میرمنو بالینګ سیالۍ هم په کابل کې ترسره شي.
دوستان اوس هم مخکې له دېنه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګه کور کلی اونیس پروګرام واورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د وروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې یو شمېر ځوانان وایي که دولت غواړي چې دغلته د جګړې سطحه راټیټه کړي نو ځوانانو ته دې د کار کولو زمینې برابرې کړي. دوی وایي دا مهال په وروزګان کې شاوخوا په 70 کې ځوانان بیکاره دي چې زیات شمېر یې نشو ته مخه کوي او یا هم د دولت ضد وسلوالو په لیکو ورګډیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 4 شنبې په ورځ په دې ولایت کې 250 کسانو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. له دې جملې 100 میرمنې دي او یاد کسانو ته به په 100 بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. نور حال با اورزگان څخه د شریف الله شرافت پر ریپورت کې واورو.
اورزگان میشت ځوانان وای په دغه ولایت کې روانه جګړه ټوله بیکاره ځوانانو د پیسو پی د کول په مقابل کې روانه کړي، او په خبره کې دغه لته بیکاره ځوانانو ته دولت د کار زمينه برابر کړي، نو زیات شمیر ځوانان بل مرچلو راښته سی او وسلی به پرځمکه کښیږي. دی وای اوس محل په اورزگان ولایت کې شاوخوا 70% ځوانان بیکاره دي، چې زیات شمیر ځوانان یې نشي توکو ته مخه کړي او یا هم د دولت ضد وسلوالو لیکو ته تللي دي.
دولت باید دا وکړي چې دا هر څه نور هم پراخه کړي، دا کار ډېر کې یاره 70% ځوانان نور په اورزگان کې بیکاره دي، ځکه چې هغه کاروبار نه لري.
خو زیات خلک چې بیکاره ګرځي، موږ یو ارجو او توکل دا دي چې تاسې دا کار موږ ته د لوړ پړي چارواکي نور عرب بدبختي چې دغه کېږي خاص د بیکاري څخه ده
سلو کې یو 50% خو بیخي دغه بیکاره و چې دا جګړې پر مخ ورو کې چې موږ اورزگان ته کار وسی او موږ روزګان ویلات خلک خاص د بیکاری دغه توسلاړي چنن جنگ وکي
کچیر مشه د درسونو زمينه برابر سي جنگونه به پر مخ ورکسي دا غلا وي دا نشي دا جنگونه دا هر څه به ورکسي.
دا په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې 250 کسانو ته د هر پويز د کړو یو مرکز پرانستل سو چې سلې پکښ کې میرمنې دي. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیز چارو رئیس فضل رحیم حقبین د یاد مرکز د پرانستې پر مهال ویل چې په دغه مرکز کې به دغه 250 کسانو ته په لسو بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه مرکز لپاره نه اتیا لک افغانۍ ځانګړې سوي چې د دغه ځوانانو پر روزنه به یې مصرف کړي.
سږ کال به موږ په اورزگان ولایت کې 2500 کسان د پنځه ژر پویز د کړو له مرکز څخه فارغوو، چې په دې کې د اونیم کال دپاره موږ 10 حرفې لرو، د موټر وایرینګ حرفه لرو، د ګلدوزۍ حرفه لرو، د کالین بافۍ حرفه لرو، د کمپیوټر د هارډویر حرفه لرو، او همدارنګه د موبایل حرفه لرو، د مرغداري حرفه لرو. تقریبا 10 حرفې موږ په دغه سر کال کې چې د دې حرفو د جملې څخه درې حرفې موږ په ولسوالیو کې تطبیقو.
د نشي توکو پر ضد مبارزې اداري مسولین هم وایي چې د هر پویز د کړو پروګرامونو په جوړولو سره به د هغه ځوانانو شمیر هم راکم سي کوم څوک چې په نشي توکو روږدي دي. د یادې اداري مسول جمعه خان بشری داسې ویل،
نو ان شاء الله دغه نوموړی برنامه چې شروع کیږي دا بهترین برنامه ده، او دا د خلکو لپاره کار پیدا کیږي، به خصوصا د ځوانانو لپاره، د مایبینو لپاره. نو زه امیدوار یم چې دا به نشي توکو پر ضد مبارزې په لاره کې هم مسنه ثابت شي.
هغه میرمن چې په دغه مرکز کې نوم لیکنه کړي او غاړي چې زده کړي وکړي ډیره خوشاله دي چې دولت د کسب زده کولو زمينه ورته برابر کړي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر میرمنې بیکاره دي، او کچیر دولت د کار کولو زمينه ورته برابر کړي نو د فقر او غربت کچه به راټیټ شي.
موږ د دې لپاره راغلي چې دلته یو شی زده کړو او خپل د ژوند ضرورت پوره کړو. د ګلدوزۍ کار چې زده کړو بیا په آینده کې زموږ لپاره ډېر ښه دی. چې ډېر بیکار میرمنې شته په دې اورزگان کې، خو چې داسې کارونه ډېر اوس ډېر به شي، ډېر پرمختګ کوي. زما په نظر 80% خو به بیکاري و هغهونه، خو نو ولې نه پرې کوي؟ زموږ د کورنۍ اړتیاوې هغونه چې موږ ضرورت ورته لرو، بیا زموږ کورنۍ سره هم ډېر کومک کوي، ډېر مرسته ورسره کولی شي.
اورزگان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90%